سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانه زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه کابل ته ننوتل او جمهوري نظام چې د 2001 کال په وروستیو کې د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته رامنځته شوی و، ړنګ شو. د طالبانو حکومت که څه هم د سیمې او نړۍ له ځینو هیوادونو سره راشه درشه لري، خو د نړۍ هیڅ یو هیواد په دې دوو کلونو کې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان ناسم اقتصادي شرایط لا پسې کړکېچن شول او د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د لوږو او اړمنو خلکو شمېر څه باندې 9 میلیونو کسانو ته ورسېد. طالبانو همداراز نجونې له ښوونځیو او پوهنتونو منع کړي او هم یې په نادولتي موسسو او ملګرو ملتو کې د ښځو پر کار بندیزونه ولګول. خبریال وحید الرحمن افغان مل تیر ماښام په کندهار کې طالبانو خوشی کړ، خو د دوو نورو خبریالانو عطا الله عمر او شمس الله عمری برخلیک څرګند نه دی. دوی د یکشنبې پرس په کندهار کې نیول شوي وو. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون وویل چې په تیرو دوو کلونو کې 163 افغان خبریالان نیول شوي دي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پر رسنیو او خبریالانو فشارونه زیات شوي او په زلونو خبریالان نیول شوي دي. د بی پولی خبریالانو د کمیټې پر اساس د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته تر نیمایي ډېرو رسنیو فعالیت درولی دی. د ایران د انرژي وزیر محمد جوان بخت وایي طالبانو د دوی پلاوي ته اجازه نه ده ورکړې چې کجکي بند وویني. د پرون یو ورځ وروسته له دې چې طالبانو او په افغانستان کې د ایران سفیر دهراوت ته د ایران د تخنیکي پلاوي سفر تایید کړ، په عین حال کې وویل چې د ایران تخنیکي ټیم پرېښودل شو چې په لومړي وار د اروزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د هلمند سیند د اوبو میشلو ځای وویني. جوان بخت همداراز وویل په تیرو کلونو کې دهراوت ته چې د هلمند سیند سرچینه هم ګڼل کېږي د ایراني پلاوي د سفر امکان نه و. د ایران د انرژي وزیر زیاته کړه چې د خپل هیواد د باندنیو چارو وزارت په همکارۍ ورته بالاخره لار هواره شوه چې خپل تخنیکي پلاوی افغانستان ته واستوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي په تیر یو کال کې له طالبانو څخه 1000 شکایتونه شوي دي. د دغه وزارت ویاندوی پرون ملت ته د خپلو اجراتو د حساب ورکولو په ترڅ کې وویل له دغو 1000 شکایتونو څخه تر اوسه پورې د 8000 شکایتونو په اړه څېړنې شوي دي. د شکایتونو د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات څرګند نه کړل. د طالبانو د حکومت بېلابېل وزارتونه له یوې مدیر رئیسې د خپلو کلنیو اقداماتو او اجراتو په اړه توضیحات ورکوي. MTN مخابراتي شرکت وایي چې دروان کال تر پایه په افغانستان کې خپله شبکه پلوري. فاینانشل میل ورځپاڼې پرون راپور وکړ چې MTN ګروپ ویلي په کابل کې د طالبانو حکومت ورسره موافقه کړې چې په افغانستان کې خپله شبکه وپلوري. دا شبکه هیله لري چې دروان 2023 کال تر پایه په افغانستان کې خپل کاروبار پای ته ورسوي. MTN چې د منځني ختیځ په هیوادو کې فعالیت کوي، تر دې وړاندې په یمن او سوریه کې هم خپلې شبکې پلورلې وې او اوس یوازې په ایران کې لا هم فعالیت ته دوام ورکوي. MTN تا د 2000 کال په جون کې د افغانستان د شبکې د پلورلو لپاره د 15 میلیونو ډالرو وړاندیز شوی و. افغان تکواندو کارا زکیه خدادادی د اروپا اتله شوه. په فرانسه کې میشته د افغان لوبغاړي د پارا تکواندو یا معلولو تکواندو کارانو په نړیوالو لوبو کې د اوکراین او ترکیې لوبغاړي ماتې کړې او د سرو زرو مډالې وګاټه. زکیه خدادادی په 30 کیلو وزن کې اتلولي ته رسېدلې. د اروپا د معلولینو په اتلولیزو سیالیو کې 1500 لوبغاړو د 55 هیوادونو په استادیوتوب په 100 ورزشي رشتو کې برخه اخیستې. دا لوبې د اګست 3 د هالند په روتردام کې پیل شوې او تر شلم تاریخ به دوام کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اقتصادي سلاکار د خپل هیواد پر مرکزي بانک له دې کبله انتقاد وکړ چې د روبل ارزښت پر لپسې د ډالر په وړاندې لویږي. پرون سل روسي روبل په یو امریکایي ډالر تبادله شول. د پوتین د اقتصادي سلاکار ماکسین اورشکین په وینا په تیر یو کال کې د روبل ارزښت 10% ټیټ شوی او د دې علت د مرکزي بانک پولي پالیسي ده. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. نن د اگست 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلو د پوره کېدو سره مناسبت لري. طالبان د 2021 کال د اگست په 15مه کابل ته ننوتل او جمهوري نظام ړنګ شو. په دې اړه باندې په همدغه پروګرام کې ځانګړي رپورټونه لرو. یو هم د نجونو وضعیت باندې ده.
دوی د وخت په ارزښت نه پوهېږم چې دوی پوهېږي او که نه. دا دوه کاله چې تېر شوي دي دا دوی بېرته موږ ته راګرځولی شي او که نه. په دا دوه کالو کې به تنه او زنه هرې جلقې همداسې پرمختګ کړی و.
طالبانو په تېرو دوو کلو کې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه بند کړی دی. دا هم اوري چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې سلګونه لوی او واړه قانونه په قرارداد ورکړي.
د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی وروستیو دوو کلونو کې 200 قانونه په قرارداد ورکړي چې لدی یو سل اته یوازې تیر کال قرارداد شوی.
د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې هڅه کړې چې په زور د موسیقي غږ غلی
کړي.
آزادی رادیو خبر ټولګه
لنن څخه دوه کال پخوا د 2023 کال د اگست په 15مه طالب ځواکونه کابل ته ننوتل او جمهوریت نظام چې د 2023 کال په وروستیو کې د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته رامنځته شوی و ړنګ شو. په تیرو دوو کلونو کې د اکثرو افغانانو په تیره بیا د ښځو ژوند خورا بدل شوی دی. د کابل د سقوط د دوهمې کالیزې په درشل کې څلورو افغانانو فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې دې پیښې یعنې د طالبانو بیا واکمنېدو د دوی ژوند څرنګه اغیزمن کړی دی. په دې راپور کې له یوې سوداګرې مېرمنې، یو کروندګر، یو پخوانی طالب جنګیالي او د طب لیوې محصلې سره چې زده کړې پرېښي او دوو نورو ښځو سره خبرې شوي دي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
دوه کاله پخوا چې طالبانو واک بیا ترلاسه کړ، آرزو عثماني د ویر او خفګان احساس درلود. ټاکل شوی و چې طالبان په خپل تعبیر او تفسیر شریعت تطبیق کړي او په دې موده کې نجونې او ښځې له زده کړو او کار محروم کړي. دیرش کلنی آرزو عثماني چې دوه کاله پخوا یې د پامپر یا ډایپر جوړولو شرکت پیل کړی و، وایي لس ورځې له خپلې خونې ونه وته. فکر یې کاوه چې د دې او ټولو افغانانو لپاره هر څه پای ته رسېدلې دي. دا زیاتوي خو کله چې له کوره ووته ویلیدل چې خلک ژوند ته دوام ورکوي، دا هم هیله منه شوه او له ځان سره ویل چې باید په افغانستان کې پاتې شي. د طالبانو له وخته رسېدو وروسته آرزو عثماني مجبوره شوه چې خپل کاروبار ودروي. له دې سره اتیا ښځو کار کاوه، خو دوی میاشتې وروسته یې بیرته خپل شرکت فعال کړل. د دې شرکت یو لګوته په شمیر ځایونو څخه و چې ښځو پکې کار کولای شوی. په تیرو دوو کلونو کې ښځې له اکثرو دولتي او غیر دولتي دندو ایستل شوې دي. طالبانو تیره میاشت سنګارتونونه چې ګڼو بې سرپرسته ښځو له دې لارې نفقه برابروله بند کړل. هسته وردک تیر دوه کاله د افغان نجونو لپاره له لاسه وتلي ارزښتناکې شېبې بولي او وایي
دوی د وخت په ارزښت نه پوهېږم چې دوی پوهېږي او که نه. دا دوه کاله چې تېر شوي دي دا دوی بېرته موږ ته راګرځولی شي او که نه. په دا دوه کالو کې به تان او زنه هرې جلقې همداسې پرمختګ کړی و، د خوښې پانځي ته به کامیابه شوې وه، پانتون کې به وه، حتی یو سمستر به یې ویلی و.
خو آرزو عثماني وایي چې سوکه سوکه یې ځان له شرایطو سره برابر کړ، کار ته یې دوام ورکړ او اوس ښه احساس لري چې کار ته یې دوام ورکړی دی. دا اوس 15 کارکونکي لري. راحت الله عزیزی کاروانګر دی او له دې کبله چې جګړه پای ته رسیدلې خوشاله دی. دی چې 15 کلن دی، په پروان ولایت کې یو کوچنی کاروانګر لري. عزیزی وای د 2021 له اگست راوروسته ډیر بدلون راغلی، اوس حالات آرام دي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د کالنی راپور پر اساس یوازې له 2009 څخه تر 2020 پورې په وسلوالو نشټو کې نږدې 8000 ملکی افغانان وژل شوي او تر 20000 ډیر نور ژوبل شوي دي. عزیزی چې دوه اولادونه لري، سره لري چې د امنیت له درکه خوشاله دی، اندېښنې ختم شوي نه دي. دی وایي خلک اوس د دوی محصول چندانی نه اخلي. د پخوا یو منصر بانجن په 200 افغانۍ پلورل، خو اوس یې به 80 افغانۍ ده. د هیله لري چې اولادونه په هنتون ولولي، خو وایي چې اوس یې عاید دومره دی چې وی خوري او په نمبري. دو بشکلن لال محمد ته چې پخوا طالب جنګیالی و، د طالبانو واک ته رسېده شزیری و. د څلور کاله پخوا چې له طالبانو سره ملګری شو، تل له کوره لري په جبهو کې و. دی اوس په کندهار کې پولیس دی. د میاشتې نږدې 2000 افغانۍ معاش لري چې دا د ده د کورنۍ لپاره کافي پیسې دي. دی په دې خوشحاله دی چې په منظم ډول میاشت په میاشت معاش ور رسیږي او د موټر او لاړې رو پیسو خوبونه ویني. لال محمد وای چې ارمان یې درې چې زده کړی وکړي او د اسلامي امارات په حکومت کې خدمت وکړي. هماسه باور د تپ وانسي محاصله و خو د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له پوهنتونونو څخه جنې منه شوې. د چې په خو خپل راتلونکي په ډاکټرۍ کې لیده اوس په دې فکر کې ده چې بهر ته لاړ شي. دی وویل د پوهنتونونو بندیدا نه یوازې د دې لپاره بلکې د ټولو ټولګیوالو لپاره غمیزه و. دا سیاتوي کوي ونجلې زده کړې کړې وي ټول کورنۍ به زده کړې وکړي، کوي و کورنۍ زده کړې وکړي ټوله ټولنه زده کړې کوي. که دوی زده کړې ونه کړي یو نسل کاملا بې سواده پاتې کیږي. د شزو د حقونو فعال ماریا اکرمی باور لري چې باید له طالبانو سره خبري وشي.
طالب د افغاني ټولنې یو تاریخ حقیقت دی، باید ورسره خبري وشي، باید قناعت ورکړل شي چې په دې دیکتاتوري او په دې طریقې چې دوی خپل کړی ده بریالي کیدی او حکومت پرمخ نشي ورلای.
حماسه باور وایي چې د پخوانی حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ چې نړیوالو پر رسمیت نه دی پیژندلې لوی توپیر شته. اغلی باور وایي په خوډيري ازادي بي خو اوس دوی حتی د خوان لپاره هم جمعه ته نشیتللې. حاضر د ماده شزو او جنو لپاره ډیرې کارونه منځي.
د زمریا اسد په څلروشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي. په دې اړه د ازادي رادیو د ځنګړو راپورونو مرکو او بحثونو اوریدل مهروي.
د ملګرو ملتونو متخصصانو د طالبانو د واک تر رسیدو د دوو کلو د پوره کېدو په مناسبت په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه پرون یو اعلامیه خبره کړه. په دې اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوې چې د بشري حقوقو سرغړونې پای ته ورسوي او د نجونو ټول خوندي او پانتونونه پرانیزي. په دې اعلامیه کې ویل شوې چې دا تصور ناسم و چې طالبان بدل شوي دي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو متخصصان وایي طالبانو د خپل واک په چیرو دوه کلونو کې د بشري حقوقو سرغړونو د ښځو خلاف محدودیتونو او شدید تبعیض ته دوام ورکړی دی. دوی په یو اعلامیه کې خبرداري ورکړی چې د طالبانو له لوري تر واک وړاندې ژمنو او واقعیت ترمنځ ډیر توپیر شته او هغه تصویر ناسم ثابتوي چې ګمان کې د طالبان اصلاح شوي او بدل شوي دي. دا اعلامیه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت، د بشري حقوقو د دفاع ځانګړي راپور ورکوونکي ماری لاولر او د اقلیتونو په چارو کې ځانګړي راپور ورکوونکي فرینان دی وارنس لاسلیک کړی دی. دوی ویلي دوه کاله په خوا طالبان واک ته ورسېدل، له هغه وخته تر اوسه پورې داسې پالیسۍ اجرا کړي چې په سیستماتیک ډول د زده کړو او کار حق، د بیان او غونډو ازادي له خلکو اخیستل شوې دي. دوی په خپل اعلامیه کې ټینګار کړی چې داسې کراو ثابت شوي راپورونه شته چې د اعدامونو، جبري بې درکیو، په خپل سر نیونو، شکنجو او ناوړه چلندونو په اړه یې اندېښنې زیاتې کړي دي. د ملګرو ملتونو متخصصانو یادونه کړې چې د طالبانو له دې څرګندونو سره سره چې وایي د نجونو د زده کړو مخنیوی به موقتی وي، عملا وضعیت ښیي چې په چټک او په پراخه پیمانه ښځې منزوي کیږي او ځورونې او ربړونې دوام لري. د دغو متخصصانو په وینا طالبانو د تیر کال پرتله د ښځو او نجونو خلاف تبعیضي اقدامات زیات کړي او تر دې حده رسولي چې د جنسیتي ربړونې د بشریت خلاف جنایت ګڼل کېدای شي. دوی په خپل اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو خلاف خپل چلند بدل کړي، ښځو ته اجازه ورکړي چې په اقتصادي فعالیتونو او حقوقو ضروري خدماتو برخو کې برخه واخلي چې له ښځو او نجونو سره تړاو لري. د ملګرو ملتونو متخصصانو همداراس ښځو ته د تګ راتګ او سیاسي ازادۍ د ورکولو ترڅنګ د نجونو او ښځو پر مخ د ټولو ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو غوښتنه کړې ده. د 2020 په اگست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ډیرو فکر کاوه چې طالبان بدل شوي او نور حق طالبان نه دي چې له 1997 تر 2020 پورې حکومت کاوه. په قطر او نورو نړیوالو غونډو کې طالب چارواکو ژمنې کولې چې د وخت رسیدو په بڼه کې به ښځو ته د کار او زده کړو پوره حق ورکوي او بشري حقونو ته به درناوی کوي.
ما موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 200 لوی او واړه قانونونه په قرارداد ورکړي. په دې قانونو او طبي سرچینو کې د نفتو، مرمر، ډبرې، ګاچ، ډبرو، سکرو، فلورایت، نفرایت، مالګې، سرب او جستو قانون شامل دي. د طالبانو حکومت د خپل عوایدو لویه سرچینه د افغانستان قانون ګڼي، خو کارپوهانې په کیندنې او شفافیت، حقوقي او اقتصادي ابعادو پراخې نیوکې لري. معلومه نه ده چې طالبان د قانونو استخراج او قرارداد د کوم قانون پر بنسټ کوي. تر خو عاید ورکړل شوو قراردادو هیڅ جزئیات رسنیو او خلکو سره شریک کړي نه دي. جزئیات د امید زیرمل په دغه مفصل رپورت کې
د طالبانو حکومت چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده، د خپل عوایدو د لوړاوي په خاطر تر ټولو لوی تکیه د افغانستان په قانونو کړي. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی وروستي دوه کلونو کې 200 قانون په قرارداد ورکړي چې له دې یو سل اته یوازې تیر کال قرارداد شوی دي. د طالبانو د حکومت د قانون وزارت وایان همایون افغان د جولای په سلی رښتما ملت ته د حساب ورکونې پونم غونډه کې رسنیو ته وویل
کابل، غزنی، بغلان، ننګرهار، پروان، کونړ، بادغیس، خوست، لوګر، میدان وردګ، فاریاب، قندهار، پکتیا، هرات، روزګان او هلمند ولایتونو کې په تیر کال کې په ټولنیز ډول 108 کوچني قانونونه چې مرمر، رخام، ګاچ، تراورتین، فلورایت، مالګا، سوربوجاس، کلسیټ، نفرایت او کرومایت پکې شامل دي، د آزاد داوطلبۍ لارې داخلي پانګوالو ته د افغانستان اسلامي امارت د اصول مطابق ورنکل شوی.
تر خوای د طالبانو حکومت یو شمېر لوی قانون هم په قرارداد ورکړي چې پکې د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ د اوسپنیکان څلور بلاکونه، د غور ولایت د تلاک ولسوالۍ د سروپوکان، د کندهار ولایت د سیمنټو پروژه او په شمال کې د سرپل د نفتی سرچینو استخراج ته یادونه دي. د دې ترڅنګ د میساینه کان چې د جمهوریت نظام پر مهال چینایي شرکت سره شوی، طالب چارواکي وایي چې شرکت لوګد ځنډ ورسته خپل کارونه یو ځل بیا پیل کړي دي. خو د قانونو استخراج په اوسنی مهال کې د افغانستان په ګټه دی او زیان. په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت نظام پر مهال افغان حکومتونو یوازې یو سل شپږ وشواړه قانون په قرارداد ورکړي، خو ښکاري چې د طالبانو حکومت بیا د افغانستان د قانونو استخراج د خپل پروګرامونو په لومړیتوب کې راوسته. د طالبانو حکومت له خوا د ورکړ شوی یو قانون هیڅ قرارداد رسنی شوی نه دی، او نه هم د هیڅ قرارداد جزئیات له خلکو سره شریک شوی دی. په تاسې حال کې چې د جمهوریت نظام پر مهال د ټولو قانونو قراردادونه له ټولو جزئیاتو سره د وزارت پر ویب پاڼه خپریدل، اوس اساسي پوښتنه دا ده داسې مال چې د طالبانو حکومت له بندیزونو سره مخ دی او نړیواله راکړه ورکړه ورسره بند ده، تر خو د دوی اوسنی رژیم هیڅ هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی، په داسې شرایطو کې د قانونو کیندنه د افغانستان په ګټه ده او که زیان؟ د جمهوریت نظام پر مهال د قانون او پټرولیم وزارت د پلان او پالیسی معین ولی الله زدران ازادي رادیو ته وویل په اوسنیو شرایطو کې له حقوقي او اقتصادي اړخه د قانون کیندنه د افغانانو په زیان ده.
د یو حقوقي او پالیسی یا برنامهوي چارچوب نشټون د دې سبب کیدای شي چې د اقتصادي، حتی فرهنګي او نور هغه تړلي اړخونه چې دي د غل په علاوه هیواد ته په جدي توګه زیان ورسوي. دا زیانونه به د اوس لپاره کیدای شي چې د لیدو وړ یا د ملایزه وړ نه وي، او ملت او خلک یا مسؤلین په دې خوشحاله وي چې مونږ دا د عواید رامنځته کوو او خپله بودیجه د همدې عوایدو له لارې تمویلوو، اما 15 کاله وروسته لکه بیا به مونږ څه کوو؟
خو د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا د روان میلادي کال د جولای په سلی رښتما د قانون لیکندنې دفاع وکړه. وی ویل د ملي پروژو د تمویل یوازینی او خسر چینه ده. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ادعا کوي چې واړه قانون یې ټول داخلي پانګوالو ته په قرارداد ورکړي، خو تیر کال د دې وزارت چارواکو ویلي وو چې د قیمتي ډبرو او د ډبرو سکرو په ګډون ډیری طبیعي ذخایر پاکستان ته وړل کیږي. تر خوای تر اوسه د افغانستان د قانون د استخراج لپاره د چین، ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هغو هیوادونو ډیر لیوالتیا ښودلې چې طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري. عواید او رونوالی د طالبانو حکومت تیرو دوو کلونو کې د قانون او طبیعي ذخایرو له لارې د ترلاسه شوي عوایدو له خپرولو ډډه کوي، هغه څه چې د دې پروسې د شفافیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتوي. د جولای په سلی رښتمه ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور نه یوازې دا چې د عوایدو په اړه پوښتنه ځواب نه کړه، بلکې دا یې هم وویل چې نه غواړي دښمنانې د عوایدو په اړه معلومات ترلاسه کړي.
دشمنای افغانستان بسیار متوجه نقاط اقتصادی افغانستان میشود.
د افغانستان دښمنان تر ډیر از موږ اقتصادي ټکو ته متوجه کیږي. یو عربي مقوله ده چې درې شیان خپل دښمن پټ ساته، یو دا چې چیرې زی، دویم کله زی، او بل خپل مال او تلا.
ول مذهب رائے خود را.
خو په 1400 کال کې د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هغه کال کې عواید 1.5 میلیارد افغانۍ وو. په ښکارا طالبانو په پاکستان د ډبرو سکرو پلور زیاتې پیسې په لاس راوړي، خو د عوایدو په ډیریدو کې د ځینې قیمتي ډبرو استخراج هم د پام وړ دی. د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت وایان همایون افغان د ازادي راډیو دا پوښتنه ځواب نه کړه چې تیرو دوو کلونو کې عواید څومره وو او تر څنګ یې پاکستان ته د افغانستان د طبیعي ذخایرو د صادراتو کره اندازه څومره ده. حقوالی اداري فساد سره د مبارزې د شبکې پخوانی رئیس خان زمان امرخیل د عوایدو نه شریکول او د قراردادونو پټ برخلیک د شفافیت پر وړاندې لوی خنډ بولي.
د فساد لپاره فرصتونه څه شریعه او داده چې هر څه په پټه تر سره کیږي او هر هغه عمل چې په پټه تر سره شو هغه کې که هغه سوق چې دې ساتون کې دي هغه ډیر سپیشلی هم ولی نووسی، خو زمينه او فرصت دی لپاره مساعدیږي چې الته فساد واقع شي او ځنی وخت داسې کیږي د فسادونو په دومره لوړه کچه باندې وي چې هغه د افغانستان نسلونو نسلونو ته ډیر تاوان رسوي.
خود طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا د جولای په 26 ملت ته د حساب ورکونې په غونډه کې په دې اداره کې د شفافیت داډ ورکړ.
د بیت المال مال د ټول مسلمانانو مال ده، په دې کې دومره شفافیت پکار ده کدي ټول ملت نه څوک غلا وکړي د دې جواب یې نو ډیر ګران ده.
افغانستان د سرو زرو، قیمتي ډبرو، لیتیم او اوسپنې، کوبالت، مسو او یو شمېر نورو طبیعي منرالونو او ذخایرو له درک غنی هیواد شمیرل کیږي چې اټکل کیږي ارزښت 3 تریلیون ډالر دی. خو په وچه کې دا ایثار هیواد لا هم نه دی توانېدلی چې د یوې شفافې برنامې له لارې د خپلو قانونو د استخراج په وسیله د خپل وږي ملت نس موړ کړي.
د زمریا اسد په 3 پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ 2 کاله پوره کیږي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړو راپورونو، مرکو او بحثونو اوریدل مه هیروئ.
د طالبانو حکومت په تیرو 2 کلونو کې هڅه کړې چې په زوره د موسیقۍ غږ غلی کړي. د طالبانو د لیدلوري له نظره موسیقي آرامه ده، خو سندرغاړي ورسره یوه خوله نه دي او وایي موسیقي د ټولنې د اړتیا یوه مهمه برخه ده. اسد الله الدین په دغه تفصیلی راپور کې د موسیقي اوسنی وضعیت او د محلي سندرغاړو حالت او فعالیت ته کتنه کړې ده.
دیوه د کلیمړې کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دیوه د کلیمړې کوم.
د پښتو موسیقي د باڼ تازه غوړېدلې ګل میرخان مقوری دای په جلا وطنۍ کې سندري وایي او په خبره یې د خپل پلار عبد الله مقولی پر پلی ګام یې خیدای او په سندرو یې یاد تازه ساتي. میرخان مقورای وای افغانستان کې د محل د سندرغاړي پرستونی لاس یې خودل شوی، خو په خبره یې دا حالت سندره نشمړې کولای.
زما فکر اماسی و وطنی و فولکلوریک شعرو ته ځکه ده چې وطن سره بې انتها او د وطن خلکو سره بې انتها مینه لري. سندره مړه نه ده، سندره نه مړه کیږي. زه په دې یقین لرم د سندرې په ستوني باندې یو ډېر دروند لاس ایښودل شوی، دا لاس په دوامونه کې څه دلته پروت وي. سندره ژوندۍ ده، سندره به ژوندۍ وي که څه هم په وطن کې ژوندۍ نه ده. موږ او نورو ملګرو هنرمندانو سندره ژوندۍ ساتلې او سندره به ژوندۍ وي.
د طالبانو لوبیا واکمنۍ مخکې د پلازمینې کابل د خرابات او د نورو لوی ښارونو ځانګړې کوڅې د محلي سندرغاړو له شور او زواګه ډکې وي. خو د 2020 کال د اگست په 15 وخت د طالبانو لوبیا رسیدو وروسته پر سندرغاړو کړی تنګ شوه. ځینې له هیواد ووتل، خو یو شمیر نور بیا هلته پاته او په نورو کاروبارونو لګیا دي.
شادمان ایران دیدم لحظه در عمر خویش، من جوان نامرادم این بود تقدیری.
یو شپیته کلن عبدالخالق نوری د هرات یو محلي سندرغاړی دی. هغه په خوا خپل نامرادۍ او بې وسه تقدیر ته سندره ویلې، خو نه پوهېده چې دا به یې د ژوند په حقیقت بدلېږي. نوري اوس خپل شپه کسیزې کورنۍ ته د موسیقۍ نه بلکې د ریکشا چلولو له لارې نفقه ګټي. هغه وایي له موسیقۍ لریوالی یې په روح او روان اغیز کړی دی.
یو ډول زړه تنګي راته پیدا شوې. پخوا مې لوی زړه او انګیزه درلوده، شعر مې لیکه او ډیر کار مې کاوه. اوس مې زړه وړوکی شوی، مرګ ته نږدې شوی یم. احساس کوم چې سا مې ورکه شوې او سمه سا نشم ایستلې.
هغه سندرغاړي چې جلا وطنه شوي هیواد کې د سولې او داسې ژوند غوښتونکي دي چې هنر او هنرمند ته پکې درناوی وي.
کابل پتی دنیا جنت یاد گی لکه دسرو گل نوہار کلے دے لندن تا باندے ندر کم خار دا پاریس ننگ رہار کلے دے کابل پتی دنیا
دا وطن ستاین تا دا دین محمد غمخوار دا سندره دیر مشهوره ده. خو اوس له غنه جنات وطن پاتا او بهر کې سندری غږوي.
کابل په دې دنیا جنت دی، وای ک دنیا کې خان او کفقیر دی، هر چا ته خپل وطن کشمیر دی. زموږ وطن د لکه مور لار ورور خور انده سره باندې ګران دی. زوام چې خدای نو د سی او صلح آرامي راوړي په دې وطن کې، چې دغه تبعید لري شي دغه بدبختی نو ضرور اول
طالبانو لکه د لومړي ځل واکمنۍ په څیر واک ته لبیا راتګ سره موسیقي منع اعلان کړه. هغوی څو ځله د موسیقي آلې لکه ډول، تبلا، هارمونیه او تولې له سندرغاړو راټولې او لمنځه یې یوړې. په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مشر عزیز الرحمن مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به د موسیقي د ممنوعیت لګامه هیڅکله په شان نشي.
مطلقا موسیقی حرام است از نگاه فقه اسلامی، چیزی که از
موسیقی مطلقا حرام ده، د اسلامی فقه له نظر حرام ده. او موږ نشو کولای سندرغاړو ته جواز ورکو، ځکه دا کار حرام دی او خدای پر ناراضه کی.
او فحش حرمت هستند که به خداوند متعال ناراض میشه.
ځینې دینی علما بیا وایي چې د موسیقی په اړه د طالبانو لیدلوری د اسلام له دین نه د هغوی له سخت تفسیره سرچینه اخلي. د اسلامي علومو څېړونکي محمد محق ازادي راډیو ته ویل په قران شریف کې د موسیقي د حراموالي په اړه قطعي حکم نشته.
قضیه موسیقي قضیه اختلافي است. اگر کس شخصا طرفدار این نظریه است که موسیقي
د موسیقي قضیه یو اختلافي قضیه ده، که څوک شخصا د دې نظریه پلوي وي چې موسیقي جایز نه ده، کولای شي وای نوري. قران شریف کې قطعي حکم نشته. په دې اړه معتبر حدیث هم نه دی راغلی او د فقهاو ترمنځ د برخه کې اجماع نشته. د یوې سختې او اختلافي نظریې پیروي ته د خلکو مجبورول غلط کار دی. دا کار ټولنه بدویت او د هنر او فرهنګ لریوالی ته بیایي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پرتګال کې فعالیت کوي. د دغه بنسټ مشر ناصر سرمست وایي د موسیقي په وړاندې د طالبانو سخت دریځ د افغانستان دود او فرهنګ ته زیان اړوي.
سیاست های طالبا فعلا دو مشکل داره. یک،
د طالبانو سیاستونه دو ستونزې لري. لومړی دا چې د افغانستان د موسیقي بډای میراث ته نابودي کندې ته چوي، او دویم هم دا چې د موسیقي نشټوالی افغانستان له رواني پلوه په یوې ناروغې او تاوتریخجنې ټولنې بدلوي.
سرمست موسیقي د ټولنې یو اړتیا بولي او په خبره یې موسیقي نن سبا د تبابت درجه ته ځان رسولی دی. طالبان بیا د موسیقي تنده پر ترانو ماتوي. د هغوی د ترانو کمپوزونه کله ناکله د مشهور سندرو کمپوزونو ته ورته وي، خو په دې توپیر چې موزیک ورسره نه وي. په ظاهره داسې نه بریښي چې طالبان دې پر موسیقي له بندیزه لاس په سر شي، خو له هیواده وتلي سندرغاړي بیا وایي دوی به خپلو مینهوالو ته له هرې لارې چې وي ځانونه رسوي او نوې نوې سندرې به ورته وایي.
Thank you.
خمروز ترگو دیزه خوڑلیم زی سم دزڑ پسر وی
د زمریا اسد په څلرویشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړو راپورونو مرکو او بحثونو اوریدل مه هیروئ.
د سهار شپږ نیمې شوې ورځو لنډو خبرونو ته پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. طالبان د 2023 کال د اگست په 15مه کابل ته ننوتل او جمهوري نظام چې د 2020 کال په وروستیو کې د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته رامنځته شوی و ړنګ شو. د طالبانو حکومت که څه هم د سیمې او نړۍ له ځینو هیوادونو سره راشه درشه لري، خو د نړۍ هیڅ یو هیواد په دې دوو کلونو کې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خبریال وحیدالرحمن افغان مل تیر ماښام په کندهار کې طالبانو خوشې کړ، خو د دوو نورو خبریالانو عطاءالله عمر او شمس الله عمری برخلیک څرګند نه دی. دوی د یکشنبې په ورځ په کندهار کې نیول شوي وو. د ایران د انرژي وزیر محمد جوان بخت وایي طالبانو د دوی پلاوی ته اجازه نه ده ورکړې چې کجکی بند وویني. د پرون یو ورځ وروسته له دې چې طالبانو او په افغانستان کې د ایران سفیر دهراوت ته د ایران د تخنیکي پلاوی سفر تایید کړ، په عین حال کې وویل چې د ایران تخنیکي ټیم پرېښودل شو چې په لومړي وار د اروزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د هلمند سیند د اوبو میشلو ځای وویني. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي په تیر یو کال کې له طالبانو څخه 11 شکایتونه شوي دي. د دغه وزارت ویاندوی پرون ملت ته د خپلو اجراتو د حساب ورکولو په ترڅ کې وویل له دغو 11 شکایتونو څخه تر اوسه پورې د 8000 شکایتونو په اړه څېړنې شوي دي. افغان تکواندوکاره زکیه خدادادی د اروپا اتله شوه. په فرانسه کې میشته د افغان لوبغاړي د پارا تکواندو یا معلولو تکواندوکارانو په نړیوالو لوبو کې د اوکراین او ترکیې لوبغاړي ماتې کړې او د سرو زرو مډال یې وګاټه. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د نشي موادو سوداګري دوام لري.
کټاریا کني کوډونه وشان ګران غنم خمشت خپل پیچېل نه جوړي د ټکټرو د کوډ روپی مشت غنم نه سره جوړوالي.
په بل لاپور کې به واوري چې د یوې نوې څېړنې پایلې ښیي د چرسو نشه د معتاد مور په گیډ کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي.
وی تعداد جوانان کې استفاده میکنن، خصوصا
هغه ځوانان په تیر بیا میرمنې چې چرس لا بلې نشه سره ګډوي د هغوی په گیډ کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیر بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي.
دا چې معتادین ولې دروغ وایي په دې اړه له ارواپو میوند هوشمند سره مرکه لرو.
د نشه یي توکو استعمال د مرګلو لخوا پوچال درواغ او غلط باورونه باندې فایل کیج. دلته ته چې د ناروغ لپاره د درواغ باندې څه خدل کیږي.
اوب د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
دا څه خبره ده؟ ولې دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی؟ ولې غل مغل جوړ کړی؟
ارباب صاحب وای مونږ نور کار نه کوو.
ولې
نه پوهیږم ارباب صاحب.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکو اداره یا سیګار وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د نشه یي موادو سوداګري دوام لري. د سیګار په تازه راپور کې راغلی چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت د اندازې په اړه راپور او عمومي معلومات نشته، خو د دوو ولایتونو تخمینی راپورونه ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. د سیګار څېړنې ښیي چې د کوکنارو د کښت منع کولو سره په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو تولید او د سیمې هیوادونو ته د دې نشه یي موادو قاچاق ډېر شوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکو ادارې یا سیګار
په خپل شپږشپېتم راپور کې چې تازه د دې هیواد کانګرس ته وړاندې سوی راغلی، که څه هم په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو سیاسي او نظامي حضور پای ته رسیدلی، واشنگتن په تیرو دوو کالو کې د نشه یي موادو سره د مبارزې او محتاجونو د درملنې په برخو کې مالي مرستې کړې دي. که څه هم سږ کال د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید او وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو راپور تر دې مهاله نه دی خپور شوی، خو سیګار یوازې د افغانستان په یوه ولایت کې د یو برتانوي بنسټ د تخمیني سروې له مخې لیکلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. سیګار د امریکا کانګرس ته لیکلي چې اوس هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول په سولې کې سل نه دی یقیني شوي، ځکه چې د ډیری بزګرانو اقتصاد د کوکنارو له کښت سره تړلی او د طالبانو د حکومت ځینې محلي چارواکي د تریاکو له عشر او کاروبار څخه ډېرې پیسې په لاس راوړي. خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی په تیر یوه کال کې د کوکنارو د کښت اړولو تر څنګ د نشه موادو د جوړولو کارخانې هم ویجاړې کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې وایي چې په دې نیول سوو نشه موادو کې شپږ لکه نشه یي ګولۍ هم شاملې دي.
د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس په تیر یو کال کې په هیواد کې د نشه یي توکو د کشف او د قاچاق وړونکو د نیولو په موخه 15209 عملیات کړي دي. د دغه عملیاتو په پایله کې 2202 تنه ډول ډول نشه یي توکو او 590503 خورس د کان نشه یي تابلیت کشف او ضبط کړي. په دغو عملیاتو کې 640 فابریکو په ګډون د نشه یي توکو د تولید او پروسس کارخونې، د الکولي مشروباتو کارخونې او د نشه یي تابلیټونو د تولید فابریکې کشف او له منځه وړل شوي دي.
که څه هم د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د کیمیاوي نشه یي موادو په لړ کې یوازې د نشه یي ګولۍ نوم یاد کړی دی، خو سیګار په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د پخوا په پرتله د شیشې تولید او له افغانستان څخه د سیمې هیوادونو ته د دې شیشې قاچاق څو برابر ډېر شوی دی. سیګار په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د سیاسي او نظامي حضور پای ته رسیدو وروسته په دې هیواد کې د نشه یي موادو وضعیت له نږدې څخه نشي څارلی. خپل ډیری راپورونه د نورو بنسټونو او تحقیقاتي مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ چمتو کوي. سیګار لیکلي چې په افغانستان کې د بزګرو اقتصادي وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. د سیګار د وروستي راپور پر بنسټ د کوکنارو تر کښت منع کولو څخه پاسه یو کال وروسته بیا هم بزګرو ته بدیل کښت نه دی ورکول شوی چې دې وضعیت په افغانستان کې بېوزلي ډېره کړې ده. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ یو اوسېدونکی نقیب الله وایي چې پخوا یې تریاک کرل، خو له کومې ورځې راهیسې چې د کوکنارو کښت منع سوی د بدیل کښت په نوم یې مرسته نه ده ترلاسه کړې. دی زیاتوي چې په راتلونکي ژمي کې به له ډېرې بېوزلۍ سره مخ شي.
کتاریاک نه یي کوډونه وشان ګران چې غنم خو مشته خپل پیچی لا نه جوړي، د ټکټرو د کوډ روپی مشته تا غنم نه سره جوړوالی. اوس مثال دا قدر کې غنم چې هغه مسره بالا نه سره جوړوالی، نو مش په کور کې مثال چې ډیرې تاسو کورنۍ ست چې درې څلور منه تاریخ په واړه ولغه به شی ور جوړوي ولور به پر باندې، نو غنم خو هغه نه سره دلې بیا کې مو کې د خوراکه به کې یو براو پلمی ټو بل شان خدین سره برابر.
په افغانستان کې د تاریخ او د قاچاقو د دوام او تاریخ د زیرمه کولو په اړه د ځینو اروپایي هیوادونو لاندې شنو سره سیګار هم دا منی چې د افغانستان او سیمه په هیوادونو کې د تاریخ زیرمه کولو د نشه موادو له نړیوال تجارت سره مرسته کړې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې سیګار وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د نشه موادو سوداګري دوام لري.
رازا کوم مونږه تاسو منتظرو،
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګډه ملوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتا دیږي؟
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وها سر سره کینه،
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې یو تازه څېړنه ښیي چې د چرسو نشه د معتاد مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي او جسمي شکل یې هم غیر منظم کوي. دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالاتونو د مشیګان پوهنتون کړي ښیي د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د معتاد مور په نس کې ماشوم کافي وزن ونه لري. او د بدن ټول غړي په تیر بیا د سر جمجمې ته ډیر زیان رسیږي. ډاکټران وایي چې د چرسو نشه د نورو زیانونو ترڅنګ د مور ذهني او رواني نارامي د هغې په ګېډه کې پر ماشوم هم ناوړه اغېزې کوي او نیمګړی پیدا کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالاتونو د مشیکن پوهنتون طبي پوهنځي ترسره کړې، د 109 داسې میندو معاینه چې د چرسو نشه یې کوله، له 101 هغو امیدوارو میندو سره پرتله شوې چې هیڅ ډول دودي نشه یې نه کوله. د دې څېړنې پایله ښیي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د مور په ګېډه کې د هغې پر ماشوم د چرسو نشه ډېرې ناوړه اغېزې لري. ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د مور په ګېډه کې ماشوم کافي وزن ونه لري او وده ونه کړي. د امیدوارۍ لومړۍ دریو میاشتې هغه دوره ده چې ماشوم د مور په ګېډه کې وده کوي. د مشیګان پوهنتون ډاکټران وایي چې د کم وزن ماشوم پیدا کېدل د هغه د نیمګړتیاو له نښو څخه ده، ځکه په دې موده کې کم وزن د دې سبب کیږي چې ماشوم معلول شي او یا یې حافظه کمزوري وي. د دې څېړنې په راپور کې راغلي چې د چرسو د نشې تر ټولو خطرناک شکل سګرټای دی. د چرسو د استعمال هغه شکل دی چې په افغانستان کې ډېر رواج لري او چرس له تنباکو سره یو ځای استعمالیږي. د معتادینو د درملنې متخصص نومان رشیدی وایي چې د امیدوارۍ په بهیر کې د چرسو نشه د مور په ګېډه کې د ماشوم مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسېدو جریان بندوي.
بندیگی دغه ډول د ولادي جسمي نیمګړتیا او حافظې د کمزوري سبب
کیږي.
په دې څېړنه کې ډاکټرانو د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې ځینې میندې له چرسو څخه منع کړې دي، خو بیا یې هم نویو زیږیدلو ماشومانو د مغز ستونزې درلودې. په تېره بیا د سر جمجمې ته یې ډېر زیان رسېدلی و. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې سلبسریز روغتون مرستیاله ډاکټره فریما نکهت وایي هغه معتادې مېرمنې چې دوی ته د درملنې لپاره ورځي ډېری یې جدي ستونزې لري او نوي زیږیدلي ماشومان یې هم ډېر نارام او جنجالي وي.
وقتی که طفل در بطن مادر می باشد،
کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي، د مور خواړه خوري. په دې صورت کې ښکاره خبر ده چې مور څه خوري. د دې لپاره ماشوم ته هم رسیږي. کله چې مور د امیدوارۍ پر مهال وړ فشار، خفګان او ذهني ستونزې ولري، په ګېډه کې ماشوم هم همدا مشکلات لري. موږ داسې ناروغان هم درلودلې چې کله ماشومان زیږیدلي ډېر نارامه وي او موږ یې په دوا درملنه کړې ده.
پروسه کال د امریکا متحده ایالاتونو په نیویارک کې هم پر امیدوارو میندو د چرسو د اغېز په اړه یوه څېړنه شوې وه. دې څېړنې ښودلې وه چې د امیدوارۍ پر مهال د مور لخوا د چرسو نشه د هغې په ګېډه کې ماشوم ته د رواني فشار او خفګان ناروغي پیدا کوي او اندا چې په اوتیزم یې اخته کوي. دې څېړنې وښودله چې د مور لخوا د چرسو د نشې ناوړه اغېزې پر ماشوم باندې تر زیږیدلو وروسته له دریو څخه بیا تر شپږو کالو پورې هم پاتې کیږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص وله.
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونګه پوچ کړو اقونه د مونګه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشي توکو د کښت، نشي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې چلر وی ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ سپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې معتادین تر روغو خلکو ډیر دروغ وایي او په دې ډول هڅه کوي چې خپل احتیاط او په دې برخه کې ورته راپیدا شوي ستونزې له خپلې کورنۍ او خپلوانو څخه پټې کړي. دا چې درواغ په احتیاط پورې تړلې او که رواني ستونزه ده، معتادین معمولا څه ډول درواغ وایي، د معتادینو درواغ ویل خپل پر دوی او د دوی پر کورنیو څه ډول ناوړه اغېز کوي. په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډیر درواغ وایي.
کوم کس چې نشه یي مواد استعمالوي، نشه یي مواد د نوموړي کس په مرکزي اعصاب باندې منفي اغېزه کوي. پرته له روغتیا او رواني ستونزو نه درواغ ویلو ستونزو سره هم مخامخ کیږي. د نشه یي مواد استعمالوونکي د دې ناوړه کار پټولو لپاره د نشه یي توکو د خطرونو په وړاندې ځان پیاوړی ګڼل، هم د ځان د خیانت لپاره ناروغ یا په مخدراتو ګروه د کس درواغ وایي. درواغ ویل بیلابیل مرحلې لري. کله کله نوموړی ستونزه په عادت باندې بدلیږي. ارواپوهان د درواغو زیاتوالي ته د دروغ ویلو اختلال یا ستونزه باندې پیژني. ډار د ګناه احساس، فشار او د نشه یي توکو استعمال کولی شي چې د دروغ ویلو ناروغي ستونزه راولاړې کړي.
که درواغ تر احتیاط پورې تړلی موضوع وي، نو بیا د احتیاط په کومه مرحله کې معتادین درواغ ویلو ته اړ کیږي؟
د نشه یي توکو استعمال د مرګلو لخوا په چال، درواغ او غلط باورونو باندې پیل کیږي. دلته ده چې د ناروغ لپاره د درواغو بنسټ کېښودل کیږي. کله چې یو کس مخدره توکي استعمالوي، خپل کار ته ټاکلی وخت کې رسیدګي نشي کولای او کله چې پوښتنه ترې وشي نو سم لاسي په درواغ ویلو باندې ځان ساتنه کوي. دلته کیدای شي چې مریض د وخت تېرېدو سره درواغ ویلو باندې عادت شي او د درواغ ویلو اختلال سره لاس او ګریوان شي.
معتادین معمولا څه ډول درواغ وایي؟
وایي زه په ناحقه روغتون ته راوستلی یم، زه معتاد نه یم، یعنی انکار کوي. یا وایي کور کې ما سره ناوړه چلند کیږي نو ځکه روغ دی شوی یم، او که عمر زیات وي زه بې له موادو څخه ژوند نشم کولی، پر ما زحمت مه باسئ، زما ژوند ختم ده. او یا داسې تور لګي ورونه مې زما جایداد خرڅوي نو ځکه یې زه راوستلی یم او په ما باندې دروغ دی کس تور پورې کړی ده. او یا وایي هیچا پورې اړه نه لري، زه په خپله پیسو باندې مواد رانیسم او ما باندې خاص بد تاثیر نه لري او نورو ته سرخوږی نه یم.
د نشیانو درواغ ویل خپل پر دوی او د دوی پر کورنیو څه ډول ناوړه اغېز کوي؟
کله چې دروغ د کس درواغ رسوا شي، کورنۍ، ملګری او ټولنه ته بې اعتماده کیږي. کورنۍ، ملګری او ټولنه دروغ د کس په رښتیا خبرو باندې هم باور نه کوي. دغه مخال روغ د کس نه ملګری واټن نیسي او روغ د کس یوازې کیږي. د نشه یي ستونزو تر څنګ یوازېتوب نوړی کس ځانته کوي. که کوم کسب و کار ولري، د نشه یي درواغو او بې اعتمادۍ له امله یې له لاسه ورکوي. د نورو ستونزو تر څنګ اقتصادي مشکلات هم روغ د کس ته سرخوږی جوړوي. د نشه یي کس درواغ په کورنۍ باندې هم ناوړه اغېزه کوي. په سا کې کوم درواغ چې روغ د کس خپل کورنۍ ته ویلي، کورنۍ هم د نورو دوستانو په مقابل کې د نوموړي نه دفاع کوي. وروسته معلومیږي چې په ناحق یې د خپل روغ د کس دفاع کړی. په همدې سره د کورنۍ عزت، وقار او اعتماد د نورو دوستانو په مقابل کې له منځه وړي. او کله چې درواغ وایي، معلومه ده چې ځان ګناهګار حسابوي. له یو خوا مخدره مواد ستونزه او له بلې خوا ډار او فشار له امله دروغ د کس په مرکزي اعصاب سیستم باندې بوج زیاتیږي او رواني ستونزه چې دروغ ویل اختلال ده په ژوند کې ورسره ملګری کیږي. نو ویلو شو چې دروغ د کس درواغ ویل ورځ په ورځ زیاتیږي او په هر کار او هر خبر کې پرته د نشونه هم درواغ لیدل کیږي.
آیا معتادین د احتیاط تر علاج وروسته درواغ پرېږدي او که په یو عادت بدلیږي چې د ژوند تر پایه نشي پرېښودلی؟
کوم روغ د کسان چې تر معالجي پروسې لاندې نیول کیږي او کله چې د بیا رغونې جلساتو کې ګډون کوي، د صحي کارکوونکو لخوا ټول هغه ناخوالې چې د مخدره توکو د استعمال په وخت کې نوموړي کس ته راولړې شوي، لکه بې اعتمادي، درواغ ویل، د نورو نه جلا وخت تېرول او داسې نورو ستونزو ته یې لازمه مشوره او حل لاره ښیي. روغ د کس د مواد استعمال له امله درواغ ویل کله چې د صحت خوند شي، ورو ورو درواغ ویل هم ورنه لرې کیږي. که چیرې درواغ ویل مزمن حالت ته رسیدلی وي، نو د کامل روغتیا لپاره ارواپوهانو سره باید مشوره وشي تر څو په بشپړه توګه ښه شي.
د یو معتاد کورنۍ او خپلوان له رغول شوي معتاد سره څه مرسته کولی شي تر څو هغه درواغ خوشي او بیرته هغه پخواني حالت ته راوګرځي؟
کورنۍ او دوستان د روغ د کس په ځان باور لرل اوچت کړي او په ټولو کارونو کې ورسره مشوره وشي او یوازې پرېنښودل شي چې ستونزه سره مخامخ شي. تل حقیقت د ورته بیان او روښانه کړي. کله چې خپل مریض دوی په خلاف کار ویني، د دې په ځای چې ورته وویل شي چې پرون چیرته وې او تحقیق ونه وشي، مستقیم د ناوړه کار ناوړه پایله ورته وویل شي تر څو ناروغ یا روغ د کس درواغ ویلو ته اړ نه شي او د ځان سپیناوی لپاره درواغ ونه وایي. د مریض د شرمولو لپاره رور د کس د رښتیا او درواغو آزموینه کې راګیر نشي. خپل وچت تمې د رور د کس نه کمې کړي تر څو مریض درواغ ویلو ته اړ نشي. ژور او پیاوړې اړیکې خپل ناروغ سره وساتي تر څو مریض درواغو ته مخه ونه کړي. لکه سرانوال د پښتنې پر ځای خپل روغ د کس سره خبرې اترې وکړي، د فشار او سزا پر ځای پاملرنه وکړي تر څو مریض بې ځایه مقاومت او دروغ ویلو په ذریعه ځان په حق ونه ګڼي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلاز دی پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
پلاز پمڑی کنا و پمور خوس بخ خبر نه خم خم مرم
چمون گ پلار نا وخت یو نیم لک ڈالر وو بندا سرمایه ما ټول وو خرم
دا نشی مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې دی یو شمیر ځوانان د افغانستان یو گاونډي هیواد ته د خواري او مزدوري لپاره تللی او هلته د خښتو په یو بټۍ کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه ډیره ښه گزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول معتاد شوی دی. دا چې دوی څنګه او چا په نشئی موادو معتاد کړل دا به په ډرامه کې واورو.
ارباب صاحب، دی بیزای مصرف و میلو تا سه ضرورت ده، اما مزدوری بس ده، نور پسی مگرزا.
یاره رضا جانا، لکه چی پر ما ده دیر ساده سری خیال کرده ده.
نه ارباب صاحب، مطلب می ده نو، ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخا کارگرانو تا حسون ور حلالوی، کبابون ور دول دول خواده ور تراوده، دا خو پردی خلق دی، من ولی خپل پیسی پوده ناقه ولگو؟
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي. دا زاو ته هم ننش په دوی میلمانه یو.
څه شه د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پونه شوم ولا.
دا میله زما د نقشې یو برخه ده، کله چې زما نقشه کامیاب شوه بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه، هغه متل دی نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې. رضا و رضا
بلار باب سے
دا څه خبره ده؟ ولی دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی، ولی غل مغل جوړ کړی؟
ارباب صاحب، وای مونږ نور کار نه کوو.
ولی
نه پوهېږم ارباب صاحب.
ورغه کچې یو نماینده مو راواسوي چې خبرې ورسره وکم.
سمه ده ارباب صاحب، ورغه بکم. دا دی کارګرانو، ارباب صاحب وای چې یو نماینده مو راواستوي زه خبرې ورسره کوم.
سمه ده، بلال اکا زمونږ نماینده دی. بلال اکا ورشه.
بلال رضا رضا راشه دلته کینه. کاڅه خبره ده؟ نن مو ولې کار نه دی پیل کړی؟
ارباب صاحب، ټول کارګران وایي چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پرېښی او دلته په مزدورۍ پسې راورک یو، خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړې.
ښه ښه، دا خبره ده. افغانان هم اوس دومره جرات پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو.
ارباب صاحب مجبور دی، ټول بې وزله خلک دي، کورونه او واړه واړه بچی لري، ډوډۍ غواړي.
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ؟
بیا تا سره کار نه کوو، او د نن ستاسو د خختو کوری څخه زو
نو چې تاسو دا ورځي ولاشي دا مردار مخونه مو ورکی وځه چې بیا دې دا چټل مختل ته مونږ وینم
هر باب سه دا دې سو وکړل کدا کارګران ولاشي نو هر ورځ د پمیلو نونو ته مونږ تاوان وکړو کې دې شي په یو میاش کې هم دا نور کارګران پیدا نکو
یار رضا جان ډیر ساده هی چیرې ام نشیتلای نن بلارشي خو سبب بیرته راشي زاری بم دوی کوي چې موږ ته کار راکا
نو بیرته به ولې راځي ارباب صاحب د خختو بل بټی ته بلارشي
په دې سپیره دخته کې باید دوی دوه ساعته پر پخو ولارشي چې لا ځان سرکته ورسوي کبل ځای ولاړم شي نو ورسته له یو میاس به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري
دوی ولې دا توان نه لري
زما سره نقشه استا بیا وای وینه
څنګه نقشه
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بیرته راځي دا دی ته به یې ووینې ما تا مر باب غلام علی وای
اوهو تا کارګران څنګه بیرته راغلی دی دوی خو پرون ولاړل ویل ستاسو سره کار نه کوو
ما خو درته ویل چې بیرته راځي ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی وګوري چې هغه څه وایي
السلام علیکم ارباب صاحب
وعلیکم سلام بلاله څه خبره ده ولې بیرته راغلی تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو
ارباب زم قربان دی شم توبه مون گنی توبه بیان دا زکار نکو پر خپون پورم تیریو بس یوازی دودی او نشایی مواد را کوا و بس مون طول دا تکار کوا
بس اما دا ورزی کار مو شروع که
نانی لارم ارباب سیب
ورزی ورزی
ارباب سیب دوی تا خوب نور زیونو کم کارونو پیدا کیگی دوی سنگ بیر تراغلل او دا دنشه موادو خبره سنگ یاد کرده
ما نو در تویلی چیز نقشه لارم اگه نقشه اوز کامیابه شو
سنگ نقشه
ما چی با دوی تا میلمستیاوی او میلی جوڑه ولی نو پا خوراک او چخا کمی نشهی مواد ورگده ول زینی نشهی مواد با می ورکول او ارتویل با می چی دا اخری نستریا موزی او دیر کار کولای شی
سشه؟ نشهی مواد دی ورکول؟
او پا دیر دول می طول نشهیان کرل وروستا می نشهی مواد هم خپل ورطا پیدا کول
خا خا عجیبه دا والا
اوز دوی لنشهی موادو پرا تا جوان نشی کولای او نشهی مواد هم خپلا نشی پیدا کولای نور با دوی تر مرگ پوری زما سر مفتکار کوی از ما مرایان بوی
دا زاید رادیو درنو آوریدون کو د زهرو کاروان د دی اونې خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د الله پامان
سر دے ریا بہو